درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د ضیا محمود د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په زیاته برخه کې 19 پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي رادیو میلمه اورو. خو په پایل کې په موګړی مهمو خبرونو ته، په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا دوشنبه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال پاکستان کې دغه کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستنوي. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د 2015 کال د جون په 1.5 پای ته رسېدلې، خو پاکستان یې له تمدیدولو ډډه کړې. کډوالو ته ورکړل شوی مهلت داسې مهال پای ته په رسېدو دی چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د کډوالو تګ زیات شوی دی. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په برخه کې د طالبانو د حکومت ځانګړي کمیسیون ویلي دي چې پرون دوشنبه له پاکستانه شاوخوا شپږ زره کډوال افغانستان ته ستنول شوي دي. په متحده عربي اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ پترس کې سبا دوشنبه د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه کوي. دغه لوبه دوشنبه د کابل په وخت مخام په نیمو بجو د شارجه په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغه لړۍ کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې ده چې دواړه هغه پاکستان ګټلې دي. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سه شنبه په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن یک شنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېدل. دوی د چین د ولسمشر شي چین پینګ په کوربتوب د شانګای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیې په ګډون د یو شمېر نور هیوادونو مشران هم پکې برخه اخلي. د غونډې په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. د شانګای د همکاري سازمان چې چین او روسیه د ناتو د بدیل په توګه وړاندې کوي، اوس د غیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو له مهمو پلاتفورمونو څخه شمیرل کیږي. چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او بلاروس د شانګای غړي هیوادونه دي. دا سازمان 14 څارونکي غړي هم لري. او د یمن حوثي وسلوالو تایید کړ چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. لویدیځو آژانسونو لیکلي چې په حوثي وسلوالو د اسرائیل او متحدو ایالاتو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې په الرهوی باندې د تېرې پنجشنبې په ورځ هوایي برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه تایید شوه او سملاسي دغه ډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. حوثیانو ویلي دي چې دغه برید کې یو شمېر وزیران هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. الرهوی له تیر کال راهیسې د حوثیانو صدر اعظم. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ او غاصیت من بیاست، شنو غلاس دی ولسم ټولګي و اتم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوښتلو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډېر شي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کېږي، خوږېږي یا تخریبېږي، پرې کېږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل شي کېږي پر هغه ځای باندې پای ته رسېږي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی، د نهشپیتمې څپې څخه تر دوه اویمې څپې پورې به دوام وکړي. ریویش دی دا یو ډیر مهم بیولوژیکی پیښه ده چې د ژوندۍ موجودات په ژوند کې رامنځته کیږي. او ریویش دی د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو نو حجرو باندې په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوې حجرې چې دي هغه د پخوانۍ حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوې حجرې په کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجرې ویش چې دی هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجرې ویش چې دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وو هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی شکل خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې دغه کم نیوی حجرې چې رامنځته کیږي، د وینې کرویات جوړیږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وو چې د پر سر باندې مړې حجرې دي چې کله لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او دغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټولې د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي، چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي و چې 23 دانې دي. په دغو 23 دانو کې 22 جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي او جنسي حجره چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي وو چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکې کې اساسي برخه ده چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کیږي. او امیتوسس چې دی هغه موږ وایو خپل ډیر مهمې دندې سرته رسوي او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي، یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کم محتویات چې دی هغه ډیریږي. کله چې دوه چند سو ډیر سوله د دوی کم برخه کې چې دی دغه حجره اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله هستې په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کیږي. بیا د دغه حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي. کله چې ژوروالی پکې رامنځته سو، بل اخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي او وروسته یو مورنۍ حجره په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. دا ویش دی د عالی حیواناتو په کرپندو کې یا غزروف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګه دا ویش دی په ځینو نورو ژوندي موجودات کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وو په هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسیږي. او امیتوسس موږ لاندې داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري، چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې، همدارنګه ورسره په دی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کیږي رامنځته کیږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دي، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي. دې عمله امیتوسس په پرمختللو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کوم غیر مستقیم ویش دي په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. تاسو مخکې له دې چې دغه ویشونو ته ولاړ سو، د حجره یو مکمل لوی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وهي چې په دغه دوران کې ډېر پړاوونه سرته رسیږي. او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بالاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي، بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کوم مرحلې چې دي هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډېر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنې کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته، اعظمي حد ته ورسیږي. یعنې د دې حجره نور دې ته آماده اوسي چې څه وکړي ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړنیو درې پړاوونو کې، چې دغه د حجرې په دوران کې راځي، په لومړنیو درې پړاوونو کې ترسره کیږي. چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل، پاتې 10% وخت چې دی هغه په څه کې تیریږي؟ په د میتوسس په مرحله کې تیریږي. یعنې تر ټولو ډېر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله موږ اضافه سوی ده چې د جی زیرو په نامه سره یادیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی ون یا هم ګروت ون وایو، سنتیسس وایو او ګروت ټو وایو. ګروت ون چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحلې ته کیږي، او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت ون مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نوې حجرې کوچنۍ وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروټین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروټینونو جوړولو پروسه تیزه وي، ځکه دا پروټینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروری دی. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي، چې د پروټین سنتیز لپاره ډیر مهم دی، د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دی. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په جیوان کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ جوړ لري، چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې وکی نوري مرحله سره ورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختميږي یا حجره په جي زيرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جي 1 کې چیرې پوره نه سوونه، به چې کې جي زيرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نه ستر سره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډېره مهمه ده، دا مرحله چې د حجرې د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ان ای نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډی ان ای د وچند کیږي د هغه د پاره سم دی. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي، تر څو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینی سرطانی دغه چې دی حجرې چې دی هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کړي، بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي، تر څو د نورو مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دی دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډی ان ای په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوچند کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد وچاند کې، یعنی په دې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروتین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې شکیږي سره رسیږي، او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې دی دا ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي، او د جینیټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نه شي، په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولی شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د G2 مرحله راځي، یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې ده هغه د دریمې مرحله څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چمتووالی برابر کوي. او په G2 کې چې دی د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي، همدارنګه ځینې ارګانیلونه دي چې هغه په دې کې بیرته چکېږي، مثال جوړېږي، ترمیمېږي، لکه مایتوکاندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په G2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري، چې مثال دا ترسه کوي په دوی ټولو کې دغه پروټینونه چې دي، یا چې دي چک پوینټونه جوړ کړي دي، چې دغه چک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش سره کې بیا نو دې چې کې په ویش شروع کی، ځکه چې د G2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چک پوینټ او کم چک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام ورته رسي، چې نور تا کم مرحلې چې دی هغه د سر ته رسولي حجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د G2 حجرې دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري، دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داسې جوړ شوي دي لکه په لولاری کې چې ترافیک ولاری، زموږ د حجرې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دغه چک پوینټونه پکښې کې وجود لري، چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسي چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ ولاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې دغه کم د یوې مرحلې خبر مرحلې ته تلای شي. که چیرې دا وجود ونه لري، د حجراتو په ویش کې به ډېر بې نظمیانې رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پښتنه ده حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي، او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، شراغ لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته راځو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو، همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه اوس سره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي دی. زموږ تاسو ته چې د دې د څه ویشته می صفې څخه تش پر څه ویشته می صفې پرې دوام کوي. لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندې، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل. چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنی مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي، د هغو څخه ترکیب شوی دی، چې دوی ټول چې دا کوم ډي ان ا او ار ان ا چې دوی دواړه خپل په ترکیب کې د 15 کاربونه قند او ورسره د فاسفیت گروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت چې دی ان ا درلودي، چې په بازوګانو کې فاسفیت گروپ او ورسره د کم د 15 کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري، او د دې په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجنی قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري.
ڈی این اے او ایل این اے چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ڈی این اے چې د هغه ڈی اوکسی ریبونوکلیک اسید دی او ار این اے چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دې په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ڈی اوکسی رایبوز په دې معنا سره دی چې په دې کې د دې په رایبوز یا پنځه کاربن قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی ڈی خپل د نشتون معنا ورکوي چې اوکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دې په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی یو واحد په کې کم دی یو اتوم په کې کم دی اوس چې زه د دې هغه کم مالیکولونه چې دی یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کو چې ډی این اې او ار این اې چې دی یو توپیر دا دی چې په ډی این اې کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی مګر په ار این اې کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري نو ځکه ار این اې د ریبونوکلیک اسید او ډی این اې چې دی د ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي ان اې کې موږ تاسو وویل چې ادنین ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل مګر په آر ان اې کې ادنین ګوانین سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري یوراسیل چې دی په ډي ان اې کې نشته او تایمین په آر ان اې کې نشته بل توپیر یې دا دی چې ار این اې چې د هغه خپله یوه رشته لري یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوې ده مګر ډی این اې چې د هغه ډبل هیلکس یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده جوړه شوې ده او اخیرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې ار این اې د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه نو ځکه و نظر و ډی این اې ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو ار ان ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال او ډي ان ا چې د درې مهم ډولونه لري ار ان ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي ان ا کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي لومړی د مسنجر ار ان ا ده چې مسنجر ار ان ا د ام ار ان ا په نامه سره هم یادیږي په مسنجر ار ان ا کې موږ وایو اساسي دنده چې ده یعنی چې دا کم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي چې مسنجر ار ان ا چې ده دنده د ډي ان ا څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي او مسنجر ار ان ا چې ده د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي ان ا جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي د مثال په ډول که ډي ان ا د یو کتاب په څیر وي نو مسنجر ار ان ا د هغه کتاب یو کاپی ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر ار ان ا ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته چې ترانسفر ار ان ا چې ده هغه د پروتین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر ار ان ا کوډونه پیژني او ار 1 امینو اسیدونه راوړي چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر ار ان ا چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر ار ان ا سره نشلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر ار ان ا چې دی یا ټي ار ان ا چې دی لکه د کار کوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروتین لپاره راوړي همدارنګه ورپسې رایبوزمل ار ان ا دی یا هم ار ار ان ا دی چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي رایبوزوم ار ان ا چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر ار ان ا کې لوستل کیږي او پروتینونه ورڅخه جوړیږي ریبوزوم ار ان ا چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نشلولو کې مرسته کوي شیشه مثال یې موږ کولای شو چې ریبوزوم ار ان ا لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي ورپسې د ار ان ا د ډولونو وروسته بل موضوع چې ده هغه موږ تاسو وایو چې کوم ډي ان ا چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ تاسو زده کړو په دې عملیو کې لومړی راځو د کوم د ډي ان ا ریپلیکیشن چې ده هغه زده کوو د ډي ان ا ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي ان ا خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جینیټیکی معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي ان ا یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوي چې دي هغه دا دي چې دي شبه محافظه‌ای دي، یعنی د هر نوې ډي ان ا مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډي ان ا څخه وي او بل پور چې دي هغه به نوې جوړیږي، یعنی یو پور چې دي هغه د مخکنی ډي ان ا څخه وي بل پور چې دي د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت چې دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي ان ا د تکرار مرحلې چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي ان ا کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ا دوه پوړه خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ا په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کم زنجیر ته ورته چې جوړښت ته اخلي. ورپسې پرانیستل او نه جوړې دي چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ا ټوټه جوړوي چې د نوي ډي ان ا جوړېدو لپاره پیل شي او پولیمرونه چې دي پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي ان ا پرایمر د آر این ا د چکی مثال د آر این ا د کم پرایمر چې دی هغه د ډي ان ا لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډي ان ا نوې پورینې مثال د ډي ان ا پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ا لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي ان ا د کاپي کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډي ان ا د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ا معلومات د آر این ا ته چی کېږي انتقالیږي او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کېږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د ننه چی کېږي د هستې د ننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د آر این ا کم پولیمرونه چې دی د ډي ان ا پولیمرونه یو ځانګړي ځای آر این ا چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژنې او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصېږي او یو پوړ د ډي ان ا د جوړولو لپاره د آر این ا ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامسته کیږي په دې کې د قالب پر د آر این ا د قالب پر بنسټ د ډي ان ا پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د آر این ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دې اخیرنۍ پای دی چې په هغه ځای کې ډي ان ا پولیمرونه د مثال د آر این ا د پولیمرونه سره مثال دریږي چې د دې چې کیږي د پای ټکی ایږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان ا چې کیږي د مسنجر آر این ا د اصلي ډي ان ا څخه جلا کیږي او د ډي ان ا جوړښت پکې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکرپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان ا د هدایاتو له مخې مسنجر آر این ا منځ ته راځي او دا چې د په هسته کې څه کیږي ترسره کیږي چې مسنجر آر این ا چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې وه هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډي ان ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزومل ار ان ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډي ان ا چې د ترانسکرپشن چې کله وکي ار ان ا جوړیږي د ار ان ا د ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي پروتین جوړیږي دا د ډي ان ا کوم بیولوژیکي پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله اخرنی موضوع چې مو د جنیټیک انجینری ده د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیر وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیر وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو د پاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي همدارنګ به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي مختلف جینونه اضافه کیږي نسلونه به پکښې کې ډیریږي دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنیټیک کې چې کړل یو نوی پړاو رامنځته کړي یو ډیر غټ بدلون رامنځته کړي چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول چې یو ښه مثال چې دی هغه د آر ان ا د دوی د یو ار ان ا یا رایبوزمل ار ان ا د یو ډول چونګشي ډي ان ا د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکلله په ډي ان ا کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي ار ان ا شکلله ته جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړیز لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو ترانس جن چې څه ویل کیږي ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري نو موږ جنیټیکي انجینری دې ته ویلای شو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي ان ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چی کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنیټیکي تغیرات رامنځته کیږي دا چې سو جنیټیکي انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لارو لمرني پښتنه ده د ډي ان ا او ان ان ا توپیرونه څه شلي دویمه پښتنه ده ار ان ا په څو ډوله ده واضح کړي او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي سستول ته توجه څخه نری نری مننه
د ازادي ملمه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې منداسي څوک ملمه دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغورې دلوي دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي په کابل کې حربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستي د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستي څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي د شاغل ګران د ژوند لدې تجربه به د دوی په وینا خبر شو ګران صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب
کور ودان ګران صاحب کله چې مو ابتدایي شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسو ول شیبا صاحب چې موږ بل سروزی نه را روان شو لاندې دورایي والا په دورایي کې به ټرکونه یا د لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاری والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو
یعنی په یو ورځ کې وبښه یعنې په یو ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی
نه یو ورځ خو به نه وه شپه به مو په غزنی کې کوله او دغه ډریورانو به هلته بې موږه ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو نغدې پیسې به یې نه راکولې دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارچاش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به یې ډکوله نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او دا د چارتراشو په سر باندې به ناستو نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه ولا او مزه به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه مزه به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارج به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به م سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کښې دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته له هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسه کښې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 15 بجو به له خوبه پورته کېدې او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به حاضري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله. مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به هم نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کښېني هلته یو چای وچکي. نو د کابل چیره خو هغو وله ښاري چیره وله نوې وله او ښاري ژوند ولو. ولې موږ چون دغه د عسکري له شرایطو سره مخامخ و، نو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تېر کړل. بیا به بېرته مکتب لیسي ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباط ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت.
په یوه کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول. په دغه کښې به ویده کېدلو او منظم به هلته حاضري اخیستل کېده. نوکریوال به موجود و، په دلیزه کښې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کښې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب په خونو باندې او دلیزو کښې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو. بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعته به مو په صنف کښې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو. بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه. بیا به ټول مکتب لیسې شاګردان را ووتل. هلته به ټول سنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر سنف ځان ته، او حاضري به اخیستل کېدله. وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سنف مشر چې و. بیا به بال هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو. هلته به مو سپورتي حرکات کول. وروسته له هغه نه به راغلو. بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشتا به هم هلته به د توانخانې په مخ کښې ولاړ ولو په قطار باندې. بیا به بال هغه نه توانخانې ته تلو او هر څه به په ولاړو باندې په هغه وخت کښې موږ به چای چېکو. دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا، او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله، یوه مربا به ورسره وله، دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي، یا به لوبیا به ورسره، یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره، دغسې د ماښام لخوا.
ماشام لخوا هم دغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شای بود ماشام لخوا
د ماشام لخوا خو به وریز نه ولې چې غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه سي کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه سي بامیا به ولا دغه وغه دغه سي سبزیجاتو دغه
گران صاحب که ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی که سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نیسه کې هم وم باوجود دې چې هغلته د مکتب لیسې متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسېږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پلي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې دا عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست کتاب فروشی و دادی پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشی بلله آغا هم گمان کوم آغا مالک یا معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ماته راکول نو دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیمپای ولو خواجه بالو د هرات و مجه یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغه نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ما ته یې نصیحت وکړ او حتی ښه مشوره یې هم راکړه وایي داسې مه کوه دا د وسکدا موضوع مجه رسمي کړو تل دغه میډو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته له غزه چې سرمنصب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاستي خدماتو تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان د کودتا په هکله
وبخښئ ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څرنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
هلته ټول مظاهرې چې کېدي زه به د دوی مظاهرو ته هم تلمه او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه به په دغه پارک کې زلیګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دغه ته زه درېدلی یم یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغه نه ما مطالعه هم درلودله زه بیا وروسته لیغه نه وطنجار مرحوم هغه دادی داود خان کودتا تا جذب کنم ما کوته والا پو قلعه جاوات که یو بل چه سر و سیده ما وطنجار او یو بل نفر و علاودین سیغت غزنی دا بس با حیاتی خدای دجوان ورکلی او زمنان قنداره بالو دوی دغه سی له دغه کلی جاوات نه پورته کلی نیاتی گودلتی یو حویلی نیولی و پاگه که و سیده سره داوتنجار زما شخصي ملګری هم ولو نو هغه بیا سلمانی کی سر جوڑاو زب معمولا دلتا یو کتاب خانه والتا بکتا سن ملچانی یاد رحمان بابا دلیسی مخامخ پاگا کی بابی یو چا دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابون بمی اولی دا اینوانون ای یادین مقالی بیا بدا سکور تا پویا دا روانو نواغا چی زل دا سلمانی چا خطیری دا مرهو و تنجاد آغا ویشتان اصلاح کول آغا زا اولی دا لما آغا تا مدا نپر یکما پسی زا لالما تیر سو ما چی را پسی ویلی جو مرشکات غز را پسی وکو و ای زابی سی با شما را اینجا یک سایمان سب از بکار دارم آغا بیا زر آو برده دم چی گورم دای ولو و ای سبر وقت کور تا خودی دا غسی زم پا دا غخوار دارم یو جه بلار سو ما سید زغا چی دا ویشتان اصلاح کل سر روان رو وای چه خبری دی مالدا سی خبری دی دا سی او عزی دی دا دا دی افغانستان پا حکلا دی سیاست پا حکلا یو چه سرولا جیدو بیاده و میلی چی چه فکر که دا سی او عزی هم دی چی داود خان دا سی کودی تا که پا دا حکلا ماو تویل مانو دا خلق دا سی وای سی دا داود خان دا سی پشتونستان سر علاقه من دا یو دا دا یو دا دا وای و وای چه فکر که کچیر تا دغا تولار سو مال توی چه سید نزا یعنی پا دغا چوکات که مرهوم وطنجار دغا دی داوستان کودی تا تا جذب کن
یعنی او بخشی یعنی اغا کودتا سیدی زایرشا پا زد که دا ایغت تا سو جذب سوی
بینکل اغا کودتا چی پا دیال سو با پنزو سم کال که دی سرطان یا دی جنگاش دیمیش خوش بیوی سمونی تا
داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا د سې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپدې کودتا کې تیروتی یاستی ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
و دا خو منم شیبه سیب خدا کودتا چه وسولا موجه پو تیکا کچه که پا دا کودتا که شامل سیرو
نه او بخشی زما مطلب داو یعنی احساسم ترنگو یعنی دست یو دول پشیمانی احساسم کهو که نه فکرم کهو سی شکارم کرد
نو موجه خدا فکر کهو چه دا شکارو سلو دا ظلم و استبداد با ورکسی دا خواری و غریبی فقر بلمن دولار سی او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اول ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره
او باشه زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2005 کلونو کې مهم هم دا فکر کاو سی هغه کار مو سم کار کړی وسی په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه
و زه خو خپله په دې باندې ما قناعت درلود
او راضي وم نو بیا وروسته او بخشه بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه قومنده سي د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبوره سول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشئ هغه علت خو بیا بېله خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سي مجبوره سول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ دی که دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد په کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپله په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره رول نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه تاسو مخکې وویل سې د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشحاله وي او د کلونو پترس کې حتی د داوود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشاله وي، بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي، تاسې په غرب کې ژوند کوي، په افغانستان کې څو لسیزې وسوسي جګړې دي، مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي، یو وای سي خلقیان ملامته، بل وای پرچمیان ملامته، بل وای سي خوانیان ملامته، بل وای سي حتی د روشن فکران ټول ملامته و کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وای، شاید د ثبات په خپل د روش سبب سوی وای. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوئ سي د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یاست او که نه؟ د پښیمانۍ احساس نه کوئ؟
د پښیمانۍ احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې، نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرم ولو، ډېر ظلم و استبداد ولو، همدغه ویشت سال میان یا ځینې
وبخښئ. خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه ډیموکراسي کې، خو لکه څرنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناست وو، په خبرو باندې به د یو بل خبرې رادولې، او که چېرته مثلا دې ته څوک راسي سي د هغه شعار سي د غریبي طبقې خلک باید په راس کې وي، خو د ظاهر شاه وروستی صدر اعظم موسا شفیق د یو عادي خوار ملا زوی و صدارت ته رسېدلی و، نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته داسې یو ذهنیت ورکړي سي نه راځه دا ړنګ کوي بل نظام راولي؟
نو دا خو د وږي او د تکامل د تیوري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نوولی شي برسي، دا خو ګوري یا دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د الحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کوو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب، یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوئ چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت ته راغی سي، په میلیونونو افغانان ووژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلی، او په دې کې شک نه سو سي، په دې کې یو نفر ته شاید ګوته نیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي، لیکن له لویه سره که دا خبر وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه سي فکر کوسي هر څه باید له ریشې بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه و رسېدلې. د هغه په چوکاټ کې ولوسې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدې. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو وایي چې بي سي وادي حاکمه ولا اکثریت وه، نو فکر نه کوي چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. دا لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، بیا یې غوښتل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلې چې داسې یو کتاب ته تکنیک آف کودتا، یعنې د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو. یعنې داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی وبخشئ، چې له صدارت لري سوی ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم د روس کودتاو کې، لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي؟ تر ډېره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنې په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیښې او واقعات خو له هغو څخه هغه باید سړی را یادې کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دیموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د اخوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نوري تر خاورو لاندې سي؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودی او ترقی په حال کې ده، لږې جملې څخه افغانستان هم، او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي، او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي، کنه او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب، ډېره مننه.
کم خوگی دی دوستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی دی یا بازی زنیم چیز درنمی دیر
یکم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کلی چم خوگی گی یا باز زنیم چه
بمبی بلندی مفتونه ببیند خدا